آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده جوزا 19 ده په واشنگتن کې د مخوستان 9 بجې دي. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د فوټبال نړیوال فدراسیون د شنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون بخانه رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال پورې مربوطو فعالیتونو نه ګوښه کړي. کرام الدین د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم 5 لوبغاړو لخوانه د 1992 او 1990 هجري شمسي کلونو په دوران کې د ټریننګ په وخت پر جنسي زورونې او بدرفتارۍ باندې تورن کړی و. دغو تورونو د لګېدو په تعقیب نوموړی د خپلې دندې نه ګوښه شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د فوټبال نړیوال فدراسیون دواړو تحقیقات کړي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون وویل چې هغه څه باندې $1,000,000 جریمه کړی هم دی. هغه دغه تورونه رد کړي دي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د غور ولایت د دولتي ولسوالۍ د پښتۍ نور په کلي کې پر امنیتي پوستو باندې د حملې په ترڅ کې د حکومت طرفدار 14 ولسي پاسون کوونکي وژلي او 2 کسان یې زخمیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته د مبارکۍ یو لیک استولې دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول د ټولو ستونزو د حل لپاره د تفاهم او روغې جوړې وړاندیز ورته کړی. په عین وخت کې امنیتي سرچینې وایي چې د شنبې په ورځ د پاکستان شمالي وزیرستان په ناقراره قبایلي علاقه کې د پاکستان د پوځ 2 عسکر هم وژل شو او 3 کسان ژوبل شو. د جمعې په ورځ 4 تنه پاکستاني عسکر د شمالي وزیرستان د خړ کمر په کلي کې د غزمې په وخت وژل شوي وو. د سوډان د پوځي رژیم مخالفانو نن د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې د عمومي اعتصاب غږ کړی او د پوځیانو د فرمان د نه منلو پریکړه کړې. په سوډان کې د آزادۍ او بلدون د ځواکونو عمومي منشي عمر الدوکیر خبریالانو ته وویل دا اعتصاب به تر هغې پورې دوام کوي چې عسکري شورا زموږ ټولې غوښتنې پر ځای کړې نه وي. د ملکیانو د وژلو په جرم اعتراف نه کړی، قدرت یې ملکي ادارې ته حواله کړی نه وي او کوم خلک چې د عمر البشیر د حکومت د راچپه کېدو په تعقیب نیول شوي دي آزاد شوي نه وي. پوځیان نو دوه مخالف مشران په خرطوم کې د حبشه د صدر اعظم ابي احمد سره له ملاقات نه وروسته نیولې دي. پینټاګن ویلي دي چې ترکیه ته د بلې میاشتې پورې وخت ورکړی ده چې له روسیې نه د سام 400 د افیاوا نظام رانیول نه صرف نظر شي. کنن متحده ایالات به پیلوټان د اف 15 پرمختللې جټ الوتکې په تربیوي پروګرام کې له برخې اخیستو نه بهر کی. د دفاع وزارت سرپرست پیټریک شناهان په 13 د شنبې ورځ د ترکیه د دفاع وزیر ته خپل لیک ویلي چې ترکیه د جولای تر پای پورې دا غوښتنه نه مني، امریکا به پرې د الوتکو له خرڅولو نه هم انکار وکړي. خو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ډاګه ویلي دي چې ترکیه به د سام 400 دفاعي سیستم درنیولو پروګرام فسخنه کوي او روسیه وایي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به ترکیه ته پر ور حواله کولو باندې پیل وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سیمه ایز او نړیواله کچه د ټروریزم سره د ګواښ سره د مبارزې په خاطر د یو نړیوال کانفرنس سره بللو غږ کړی دی. توقع ده چې د قزاقستان د پخواني جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نږدې انډیوال او جانشین قاسم جمرات توقیف نن د یکشنبه د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګړي او د نوي جمهور رئیس په توګه به وټاکل شي. نظربایف چې د پخواني شوروي اتحاد د زوال نه وروسته له 1300 نه د قدرت په ګدۍ ناستو، تیر کال یو ناڅاپه استعفا وکړله او د انتخاباتو حکم یې وکړ. د مسکوي محکمې یو روسي ژورنالیست چې په لوړه کچه په دولتي ادارو کې د کرپشن او اختلاس په ضد تحقیقات کوي د 2 میاشتو پورې په خپل کور کې نظربند کړی دی، خو د پولیسو د غوښتنې ونه منله چې اجازه ورکړي. ژورنالیست کوګورونوف چې د مخدره موادو د ساتلو په تور نیول شوی دی په توقیف کې وساتي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې سږ کال په مئی کې 100 کلن شوې. په 20 میلادي پیړۍ کې له 1910 نه نیولې ان تر 1920 میلادي پورې د افغانستان سره امریکا دوستانه اړیکې درلودلې او په ډېرو برخو کې اوسه اقتصادي او فني مرستې کړې وې. خو په افغانستان کې د 1950 لمریز کال د کودتا په تعقیب پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د سور پوځ درغل او په 1970 لمریز کال کې د امریکا د پوځي یرغل په تعقیب د افغانستان او امریکا د اړیکو ماهیت په بشپړ توګه بدل شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. خدای پامان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت پرون د جوزا د میاشتې په اطلسمه د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکولو تقویتي بهیر رسمان پیل سوی دی په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورت را لېږلې
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي دغه بهیر چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پیل شوی د سرطان میاشتې تر اته منیټې به دوام ولري د ټاکنو کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل
این پروسه از امروز
دغه پروسه نن د غبرګولې له اتلسمې نیټې بیا د سرطان تر اته منیټې د سهار له اتو بجو بیا د مازدیګر تر څلورو بجو د ښار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلیږي د نوملیکنې دا تقویتي بهیر پر داسې مهال پیلیږي چې تیر کال هم ګډو افغانانو د پارلماني ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده نوموړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې مخکې د نوملیکنې له بهیر څخه پاتې شوي وو یا یې نوی قانوني سن پوره کړی وي او یا هم په دې وروستیو کې هېواد ته راګرځېدلی وي کولی شي نوملیکنه وکړي اغلی نورستانی زیاته کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې لپاره شپږ سوه نهه اویا مرکزونه خلاص شوي چې دوه سوه اووه څلوېښت یوازې په غزني ولایت کې دي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل په غزني کې پر تذکیرو مخکینی وهل شوي سټیکرونه باطل دي او باید ټول کسان پر خپلو تذکیرو نوي سټیکرونه ووهي نوموړی د معلوماتو له مخې د نوملیکنې پر یاد بهیر درویشت میلیون ډالر لګښت راځي خو له ازادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید دغه پروسې په اړه داسې وویل
زموږ باور باندې چې دا پروسه به ونتولیږي هغه خلک چې تازه اتلس کرن سوي دي یا د انتخابات په ورځ باندې اتلس کرن کیږي په دوم قدم کې کسان چې هیواد ته راستنه سوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دوی میشت شوي دي او کټی کټی ده نو خامخا په دې اړه باندې دوی به په ټوله معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي
یاده نوملیکنه پر داسې مهال پیل شوه چې ټاکل شوې د روان کال د میزان میاشتې پر شپږمه نیټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي مخکې ټاکل شوی وه چې د ولایتي شوراګانو او غزني پارلماني ټاکنې هم له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شوي وای خو د ټاکنو کمیسیون روانه میاشت اعلان وکړ چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله نشي کولی یادې دوی ټاکنې له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د افغانستان د پارلمان ځن غړو او د شوزو مدافع بنسټونو د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د نږدې اتیا غړو لوري د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د مانادار غډون د غشتنې هرکلی کړی دی نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې واوري
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایکل پمپیو ته د امریکا د کانګرس د واویا خزینه او نارینه غړو لیک چې په کې د افغانستان د خزو د تیروتلو سکلونو د لاسراوړو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده په افغانستان کې د خزو له هرکلی سره مخ شوې دي د کانګرس غړو چې لاسلیک هم په دغلی کې لیدل کیږي ویل شوې چې خزو په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه کړي او باید وساتل شي پمپیو ته ویل شوې چې د فبروري او مې په میاشتو کې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغانو میرمنو هیڅ ګډون نه درلود د افغان خزو غږ باید واوریدل شي په مذاکراتو کې د افغانو میرمنو ځایګي خوندي وي او ټول لاسراوړنې باید وساتل شي پمپیو نه غوښتل شوې چې د خزو بشري حقوقو موضوعات باید دغه د هڅو اصلي برخه ووسی او خزي د مذاکراتو په میز کې مانادار سیټ ولري د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د کانګرس د غړو د لیک هرکلی کوي
وقتی که ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده
کله چې امریکا او د امریکا د بهرانه او چارو وزارت وغواړي د افغانستان د سولې په تړاو مهم ګام پورته کړي باید د سرو کرخو په نشتون کې دا ګامونه پورته نشي یو له سرو کرخو هغه د افغانستان 500 سلنه نفوس دی چې خزی دی کله دې موضوع د ځینو نورو ګټو لپاره به تفاوت تیر شي نو بیا به د افغانستان خزی آینده کې اعتراض ولري
ضروری ده او دا د سیاسرو خزه کوم حقوق سي دي د کبا د معلوم شي او دا یو اساسي نقش لري
خزو شبکه هم دغه لیک هر کله کې وای چې خزو په افغانستان کې د لاسراولنی په خوراستون زو تر لاسه کړي او داینه تضمین په اړه ویرشته. خزو د سولې د بهیر په تړاو یو جمع هم له غنو ولایتونو راغونډه کړې ده.
دا مهمه ده چې دا رقم نهادونه او دا رقم ګروپونه د خزو باید سولې په پروسه کې شامل وي تر څو پورې یو بی طرفه نظر دی هغه خزو وړاندې کې چې په افغانستان کې د جنگ ټول زجرونه او زحمت تیر کړي دي.
الیک په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وته دی او خیل طالبان سره وګوري. د سولې علي شورا هم د سولې په بهیر کې د خزو په ونده ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې شورا د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم رمنی وی او ځوانان.
د کانګرس د غړو په لیک لیکل شوی چې خزو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی. اتش په تزر خزې په خونځیو او پانتونونو کې ګمارل شوی. لزر ډاکټر علي دی خزینه متشبثونو و او یازره دندې ایجاد کړي او دا ټول لاسر اورنی په سخته اتر لاس شي.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ شنه رادیو ده. د لوګر د محمد اغه د ولسوالۍ د دینو اوسیدونکو په دغه سیمه کې دنجونو او هلکانو او شونځي د اعتراض په توګه تړلې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو سیمې اوسیدونکو وایي چې د اوخ ونځي ورسته له هغه د اعتراض په توګه وټړل چې حکومت د ولسی پاتون کوونکو د امنیتی پوسټو د لارې کولو ژمنه پر ځای نه کړله. د دغه سیمې اوسیدونکو حبیب خان له آشنا رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ولسی پاتونوالو له کورونا او ښوونځیو سره نږدې امنیتی پوسټې جوړې کړې او خلک په مختلفو نومونو ځوروي. هغه زیاته کړه د دې پر ځای چې امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت او اسانتیا لپاره کار وکړي له خلکو سره ناوړه چلند کوي، ان تر دې چې ماشومان هم وهلي او ټکولي دي. د ښوونځیو په تړلو سره پر دولت فشار راوړو چې زموږ ستونزه باید حل کړي. موږ په خپل سیمه کې پوسټې نه غواړو، پوسټې د امنیت لپاره وي نه د خلکو زورولو لپاره. نه موږ چیرې تلای شو او نه موږ ښځې چیرې تلای شي. کله چې موږ نه امن وو بیا پوسټې څه کوو؟ د یادې سیمې یوه قومي مشر عبدالقادر آشنا راډیو ته وویل چې د غستونځې د تیر یو کال په مده کې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې هم ده، خو زیاته یې کړه چې تر اوسه یې د هواري لپاره عملي ګام نه دی اخیستی. نوموړی ګواښ وکړ تر هغه چې حکومت د دوی له سیمې څخه د ولسی پاڅونوالو امنیتي پوستې لرې نه کړي، تر هغه به د نجونو او هلکانو یاد او ښوونځي تړلې وي او په نورو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. موږ د جمعات مخې ته ولاړ وو، یو هلک راغی، وی ویل چې پاڅونوالو یو هلک له ځان سره یووړ. د هلک نه جنایي او نه نظامي جرم لري. دلته ملما راغلی وو. بل لور ته د لوګر امنیه قومندان سمنوال رحمی خدا مخلص د یاد ستونزې په تایید سره وایي چې د ولسی پاڅونوالو د یادو امنیتي پوستو د ځای د تغییر پلان لري او نږدې راتلونکی به یې عملي کړي.
صبح با ما از طریق مردم صدا رسید که اونجا مشکلی وجود داره. ما با رئیس به امنیت
سهر دی خلکو شکایت را ورسید او دی ملی امنیت لو رئیس سره می تماس ونیو. هغه لار دی خلکو ستونزه هوارا کرده. هغه پوسته چې خلکو یې پاړه شکایت درلود دی ملی امنیت رئیس هغه نور زینو ته انتقال کړی دی.
افتنی داشتن همو پرسونل رئیس به امنیت از اوجا به جای دیگه تبدیل کرده، پرسونل جدید د اوسا استخدام میشه.
تر دې مخکې هم د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو له رسنیو سره په خبرو کې د ولسی پاڅونوالو له چلند شکایت کړی و. که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د ملیشئی ځواک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا د خلکو سر درد ګرځېدلی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د می په میاش کې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي اړیکو سل کاله پرسوه. په دې سلو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو د دور له څلوېښتمې څخه تر اویایمې پورې وې، خو د شوروي اتحاد د یرغل څخه وروسته د اړیکې ځنډیدلې هم وې. رحیم ګل څاروان د افغانستان او امریکا پر سلو کلونو اړیکو رپورټ لري.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سلکلنی ډیپلوماټیکی اړیکې منځي. امریکا چې دمګړی په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري دا اړیکې د افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوې، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وي. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته کار کاوه د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1921 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه، ترڅو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1921 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1922 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په څلورمه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1928 میلادي کال د جون په شپږمه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو. خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1959 میلادي کال کې له کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسانی هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اوریدلی. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1955 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکی حمیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سی کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی هرکلی وکړ. خو دې اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب را وروسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. دې وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حمله سره سم امریکا د مرستو ټول تړونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کاوه. د شوروي اتحاد د ساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو رکبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکي اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو رپورت ورکړی دی چې د لیبیا په جنوب لویدیس کې د الغات شارې ټول تباہ کړی دی. په زورګونو خلګې مجبور کړل چې خپل کور وکړي پریږدي. خبري علي لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر څخه په دې باره کې دا راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2500 تنه مجبور کړل چې خپل کور کلی پرېږدي. راپورټ وایي موسمي باران تقریبا دوه هفتې پخوا پیل شوی دی چې د الغات ښارګوټی تباه کړی. د درو ماشومانو په ګډون څلور تنه مړه شوي او څه باندې 1.5 تنه ټپیان شوي دي. د یو ان ایس سی آر راپورټ کې راغلی دی دغه سیلاب ډیر مالی تاوانونه هم اړولی دي. د څو ورځو لپاره یې په سرکونو باندې تګ راتګ مشکل کړی وو او د کمیونیکیشن شبکو کار نه ورکوه. د دغه ادارې نتاغ چارلی یاکسلی وای د الغات په خارګوټ کې وزانه روغتون دی چې هغې ته هم اوبه ننوتې دي. یاکسلی خپلې خبر ته دوام ورکوي او وای
All 20,000 of Ghat's inhabitants are now in need of humanitarian support. Shelter, food and basic items are urgently needed. Many have been forced to move in with relatives, while others are sheltering in makeshift sites such as schools and other community structures. In some areas houses and crops have been destroyed and people
د الغات په خارګوټي کې شل زراتنه وسیږي چې ټول وس بشری مرستو ته ضرورت لري سرپناه خوړو او اساسي خدماتو ته عاجل ضرورت لري ډیر دغه کسان مجبور شول چې د خپلوانو سره وسیږي په داسې حال کې چې نور د خونځي او نور دولتي ودانه په شان د سرپناه په مرکزونو کې وسیږي په ځینو سیمو کې کورونا افسلونه تباه شوي دي او خلک په خپل ځمکو باندې متکی دي ځکه چې دا د دوی د عاید یوازنۍ منبع ده لدینه داسې معلومیږي چې په مخ کې د پراتو چیلنجونو سره مخامخ کیږي یک سلینه وای یو ان اس یار دغه سیمو ته مرستې رسوي چې په دې کې خیمه توشکونه کمپلې د څکلو پاکې اوبه پلاستیکي څادر او څلور سوه بیزه شوو کورنیو لپاره جامې رسول شامل دي راپورټونه وای د لیبیا سره میاشت د هغو خلکو لپاره د ژغورنې کوشش کوي چې په سیلاب کې بند پاتې دي او ورپسې لټون کوي الغاته د الجزائر د سرحد سره نږدې پروت او د لیبیا د پیتخت طرابلس جنوب لیدس په لوته په 1300 کیلومتر کې واقع ده د توارک په نامه مستقلی قوا دغه خارګوټه کنټرولوي راپورټونه وایي دغه خارګوټه یاغي قومندان خلیفہ هفتر نیولې ده د په ترابلس کې د لیبیا د حکومت په خلاف چې په بیلنلی ساته پر رسمیت پیژندل شوی دی جنگ کوي د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ دوه میاشتې پخوا د ترابلس په لور مارش وکړ چې دغه ښار او حکومت ونیسي د لیبیا ملي پوځ په دغه نظامي پرمختګ کې ادا کوي چې وینات او الغات بیل جنگ نه ونیول په ترابلس کې قانوني او په رسمیت پیژندل شوی حکومت الغات ناورین ځپل زون اعلان کړ او څه باندې و میلیونه ډالر تخصیص کړل چې سیلاب ځپلو سره باندې مرسته وشي د لیبیا موقت حکومت چې په بین المللي سطح په رسمیت نه دی پیژندل شوی په عمومي توګه د هفتر ملاتړ کوي او په عاجلو مرستو بار لارې الغات خارګوټي ته استولی دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وايي امریکا او مکسیکو د هغه هیواد پر محصولاتو د تعرفو د نه لګیدو په هدف د کډوالو د مخنیوي پر سر هوکړه تر رسیدلې دي دغه هوکړه وروسته له هغه تر لاسه سو جمهور رئیس ټرمپ تیر اونۍ وویل ک مکسیکو د مرکزی امریکا د کډوالو په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي نو د نوموړي هیواد پر محصولاتو به 15% کې تعرفې وضع کړي نور تفصيل پر پورت کې ووري
جمهور رئیس ټرمپ واه کړو چې کوم مکسیکو د خپل پولو د کرکولو پاړه دا غوښتنه ونه مني نو د دوشمبي د ورځې رئیس به په ټولو مکسیکوي اموالو 15% تعرفي ودګوي هغه د غیران په واشنگتن کې د مکسیکو امریکا د هیتونو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وکړ هغه د ټویټر له لارې وویل
خوشاله يم تاسو ته خبر درکړم چې امریکا له مکسیکو سره ویلاسلیک شوی موافقه تر رسیدلې ده په دې ډول هغه تعرفې د نامعلوم مودې لپاره ځندول کیږي چې په پام کې و د مکسیکو پر خلاف د دوشمه پورې زملي شي
هغه همدار از موید
په بدل کې مکسیکو موافقه کړې ده چې د مکسیکو له لارې به زمونږ جنوبي پولې ته د مهاجرینو د چپې د مخنیولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي دا اقدام د غیر قانوني مهاجرینو د کمولو یا و درولو لپاره کیږي چې له مکسیکو څخه امریکا ته راځي
امریکایي او مکسیکوي چارواکي دا جمعې په ورځ د دریمې ورځې لپاره د خبرو میسته د دې لپاره بیرته ستانه شول چې د امریکا د جنوبي پولې پورې راپورې د مرکزی امریکا د هغو مهاجرینو د بهیر مخنیوي لپاره یو لار ولټوي چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ یې سوداګریتا یو غوښ په کړهو
څه ساوین کې
تاسو په وګړي جمهور د ملي ګارډ یو ځواک جوړو چې په ټوله واد کې به موجود وي او روسته به په شمالي جنوبي او ټوله مکسیکو کې موجودیت ولري دا د خوندې توپ د پروګرامي و برخه ده دغه ملي ساتونکو کول چې د مهاجرنو لستون سره مرسته وکړي
همدار از د مکسیکو بهرنیو چارو وزیر مارسيلو ابرارد وویل چې لګویته مالا سره خپل جنوبي پولیسا د شپږ زرو سرتیرو د لګلو وړاندیز کړی دی خو هغه وویل چې د اوږدې مودې د حل یو لار غواړي چې په کې د اقتصادي پرمختیا مرستې شامل وي.
مونږ امریکا ته خبر ورکړی دی چې مونږ د ملي ګارد یو ځواک جوړ کړی دی چې د اساسي قانون لمخې قانوني حیثیت لري. دغه ځواک کولای شي د جنوبي برخې ټولې سیمې تر خپل پوشش لاندې راولي. مونږ امریکا ته تشریح کړی دی چې شپږ زره کسان لري چې هلته به ځای په ځای شي.
د امریکا سرحدي سرتیرو د میکو میاشتې له 1,200 څخه زیات کسان توقیف کړي چې له مکسیکو څخه راپورې وتل. دغه شمیر د 2018 کال راهیسې د میاشتې تر ټولو لوړه کچه ده.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ای د وینزویلا اقتصادي او سیاسي ستونزې په میلیونو ماشومانو باندې تباه کوونکی تاثیر کوي. خبری علی لیزشلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
یب وخت وینزویلا په سیمه کې ډېر قوي اقتصاد درلود او د خپلو اتباعو لپاره په روغتیا او نورو اساسي خدماتو کې نمونه یا ماډل ګڼل کېده. دا داسې هیواد هم و چې ماشومانو په کې وده کوله. دغه وضع په بې ساري توګه بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د وینزویلا د نفوس له درونه یوه برخه 10 میلیونه ماشومان دي چې بشري مرستو ته اړ دي. ملګري ملتونه زیاتوي دوی ته اساسي مکمله غذا، روغتیایي او د ښوونې روزنې خدمتونه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ویریږي چې ماشومان نشي کولی اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري، نو دا د دوی بېوزلي زیاتوي او د دوی روغتیا او سوکالي د خطر سره مخامخ کوي. د یونیسف نتاق کریسټوف بولیراک نو وایي د وینزویلا د اقتصادي او سیاسي ستونزې تاثیر پوره څرګند دی. د وای د مثال په ډول د هغو ماشومان عمرونه چې عمرونه د 5 کالونه کم دي، د 2014 او د 2018 کلونو ترمنځ دوه برابره شوې ده. بولې را خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
اندر 5 مورټالټی انکریست فروم 14 پر 1000 لایف برث ان 2010-2011 تو 31 per 1000 live birth in 2017.
په 2010 او 2018 کلونو ترمنځ په زورو ژوندي زیږیدلو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 5 کالونه کم وي د مړینې اندازه 14 ماشومان، او په 2018 کال کې په زورو زیږیدلو ماشومانو کې دا شمېر 10 ماشومان ته ورجګ شو. دا وای برسیره پر دې دروان کال له پیل نه را په دی خوا د دفتریا 190 او د شری 1550 پیخې سب شوي دي. یونیسف وایي د وینزویلا روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی. یونیسف وایي د وضع د خرابېدو په علت ډېرو ډاکترانو او نرسانو هېواد نه پرېښی دی. یونیسف زیاتوي د درملو کمښت دی او طبي مرکزونه پوره فعال نه دي. یونیسف په دې ټکې ټینګار کوي چې په روغتونونو کې وضع ډېره خرابه ده او روغتونونه پوره تشخیص نه دي. ښځې چې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې روغتونونو ته ورځي خپل ټول سامان د ځان سره وروړي. یونیسف وایي په وینزویلا کې د ماشومان لپاره بشري مرستې زیاتوي. د روان کال د پیل نه د مخه د روغتیا پورې مربوط 1555 تنه مواد وینزویلا ته استولی دي. د سلګونو زرو خلکو لپاره د څکلو پاکې اوبه او نور ضروري مواد برابر کړي دي. دغه اداره وایي په داسې حال کې چې اساسي خدمتونو ته ضرورت دی، ډېرې کمی بشري مرستې رسول کېږي. دغه اداره وایي په میلیونو ماشومان ښوونځي ته د تللو په وخت کې ضرورت لري چې واکسین شي. د سکولو پاکې اوبو او ژغورنې ته اړ دي، که څه هم چې په اوس وخت کې د دوی سره د مرستې کولو لپاره کافي پیسې نشته.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.